د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه او همداراز د زهرو کاروان پروګرام خبريږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دوهې ته د طالبانو د حکومت د تللي پلاوي مشر او د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د غونډې په څنډه کې له امریکایي استازو سره د زندانیانو پر تبادلې هم خبرې کړې دي. مجاهد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دوه امریکایي وګړي دا مهال د دوی په زندان کې دي او په وینا یې د ازادۍ لپاره یې باید د طالبانو د حکومت شرطونه ومنل شي.
امریکایي استاد سره د خبرو په مهال بلې ځینې موضوعات چې لا باقي پاتې موږ بحث لاندې ونیول، په هغو کې د دوه امریکایي اتباعو بندیان دي په افغانستان کې. د هغوی د خلاصون په اړه موږ دوی سره مخکې هم دا بحثونه کړي وو. د افغانستان شرایط باید ومنل شي. په هغه شرط باندې موږ هم اتباع لرو چې امریکا کې بندیان دي، په ګوانتانامو کې بندیان دي. د هغو په وړاندې باید موږ خپل اتباع خلاص کړی شو که نه، څرنګه چې امریکایي اتباع هغو ته مهم دي، موږ ته افغانان مهم دي.
ښاغلی مجاهد ونه ویل چې په کوم شمیر افغانان دا مهال په ګوانتانامو او د امریکا په زندانونو کې بندیان دي. مجاهد دوهې ته د خپل پلاوي سفر هم ګټور وبله او ویې ویل یوه لاسته راوړنه یې دا وه چې غونډه د دوی له شرایطو سره سمه ترسره شوه. د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغان میرمنو او مدني فعالانو ځای تش و. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په روزګان ولایت کې 13 کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي. د دې محکمې په بیان کې دا 13 کسان په غلا، لوطت او نامشروع عمل تورن شوي. په بیان کې راغلي چې د کسانو ته د روزګان په ورزشي سټډیوم کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. اکثر دا تورن په 2 میاشتو بند محکوم شوي او لږ تر لږه په 9 درو وهل شوي دي. د طالبانو سره محکمه نږدې هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د دې ډول سزاګانو د ورکولو خبرونه خپروي. د بشري حقونو فعالان او مدافعان د طالبانو پر قضایي سیستم نیوکې کوي او وایي چې تورن کسان مدافع وکیلانو ته له لاسرسي پرته د طالبانو لخوا بندیانیږي او سزاوي ورکول کیږي. د هند په اتر پردیش ایالت کې د مذهبي مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې د مړو شویو کسانو شمیر 121 ته لوړ شو. د جرمني ډی پی خبري اژانس خبر ورکوي چې د هند په شمال کې دغو پرونیو مراسمو ته شاوخوا 1.5 لک کسان راټول شوي وو او د مراسمو د پای په شیبو کې خلک تر پښو لاندې شوي دي. د راپورونو له مخې ګڼ شمیر خلک د ناولو اوبو یوې ویالې ته لوېدلي او ګڼو نورو بیا د خلکو تر پښو لاندې ساور کړې ده. په مړو شویو کې ګڼ شمېرې ښځې دي او د لږ تر لږه و ماشومان هم پکې شامل دي. د اتر پردیش د پوهنې وزیر سندیپ سنگ ویلي د پیښې په اړه پلټنې پیل شوي او خبرې هر هغه څوک چې ملامت وپېژندل شي سزا به ورکړل شي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایډن او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د همدې جولای میاشتې په وروستیو کې په واشنگتن کې سره وګوري. رویټرز خبری اژانس نن خبر ورکړی چې نتانیاهو د امریکا کانګرس ته د غزې د جګړې په اړه د وینا په هدف واشنگتن ته سفر کوي. نوموړی به د جولای په 24 د امریکا کانګرس ته وینا هم وکړي. که څه هم امریکا د غزې په جګړه کې د اسرائیلو سیاسي او پوځي ملاتړ کوي، خو ولسمشر بایډن په ځینو مواردو کې د اسرائیلو پر چلند اندېښنه ښودلې. په غزه کې د اسرائیلو د جګړې له پیله تر اوسه د څه باندې 8000 ملکیانو د وژلو راپورونه ورکړل شوي. د غزې جګړه د تیرې اکتوبر میاشتې په 8 وروسته له هغه پیل شو چې حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي پر اسرائیلو غلچکۍ برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې برمته کړل. او د افغانستان د کرکټ یو نامتو مینوال حاجي رضا خان د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. نوموړی چې پر رضا خان کاکا مشهور و، په اکثرو کورنیو او وخت نا وخت له هېواده بهر په لوبو کې د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره لوبغاړي هڅول. د افغانستان کرکټ بورډ نن د هغه پر مړینه خفګان څرګند کړ او ویلي دي چې د کرکټ بورډ ټولو کارکوونکو او لوبغاړو له رضا خان کاکا سره ځانګړې مینه درلوده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 او په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو خپرونې کوي. د خپرونې په دوام کې راپورونه راځي. یو شمیر خزینه ښوونکي وایي د طالبانو حکومت د دوی معاشونه له کمولو وروسته اوس ځنډولي دي. ملګری ملتونه وایي په داسې موقف کې نه دی چې د هیوادونو استازو ته د افغانستان په اړه په جوړو شویو غونډو کې د ګډون د څرنګوالي سپارښتنه وکړي. په نورو موضوعاتو کې په کندهار کې د ګرمۍ لکبله خلکو ته ستونزې پیښې شوې دي. په کونړ کې د ناروغانو لپاره په یو روغتون کې ځانګړی ځای جوړ شوی.
که مریضان به چې راغلو دلته به یعنی د کېناستو ځای نه و، لمر باندې به ناست و، مریضان به همداسې ناست و.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې او چین ولسمشرانو د شانګهای د ټولنې دوه ورځنۍ غونډه پرانیسته او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. یو شمیر خزینه خوونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت سره له دې چې د دوی معاشونه کم کړي ځنډولې هم دي. دوی ازادي راډیو ته ویل که معاشونه پر وخت ورنکړل شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخامخ شي. په همدې حال کې یو شمیر سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اړوند یو لیک خپور کړی چې له مخې د دې وزارت سرپرست د خزینه کارکوونکو د معاشونو د ځنډولو خبره کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پلازمینې کابل د یو شمیر ښوونځیو ښوونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دوی معاشونه ځنډولي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سره له دې چې د دوی معاشونه 15,000 افغانیو ته راټیټ کړي د دوی میاشتنی معاشونه یې ځنډولي هم دي. د کابل د یوه دولتي ښوونځي یوې سرمعلمې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ معاشونه 15,000 افغانۍ سوي او دې میاشت کې هغه هم رانکړي. وایي دا سات میاشت کې ټولې راکوي. وایي معاشونه مو ځنډیدلې دي، ټولې اندېښمن یو. ښوونځي ته ښوونکي له ډېرې لرې ځایونو راځي، ځینې کونډې دي او د نورو ټول لګښتونه ورلغاړي دي.
د کابل ښار د یو بل ښوونځي یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې د ورته ستونزې یادونه وکړه.
څرنګه چې ټول خبر چې د دولتي ښوونکو معاشونه کته راغلي دي، نو 15,000 معاش سره څوک نشي کولی د ژوند روزمره اړتیاوې پوره کړي. نو حداقل هغه معاشونه که په وخت هم ورکړي بیا هم لږ یعنی مشکلات شاید پرې حل شي. نو هغه معاشونه هم زموږ ځنډول شوي دي او که دې ستونزې ته پاملرنه وشي ډېر به.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی معاشونه پر وخت ورکړي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته اړوند یو لیک خپور کړی چې له مخې یې د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو معاشونه ځنډیدلي دي. په دغه لیک کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه نه رد او نه منلی لیکل شوي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې چې د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاشونه یې 15,000 افغانۍ ټاکلی، ورسره د دې وزارت د ښځینه کارکوونکو د معاشونو د ورکړې د سیستم جوړول یو څه وخت ته اړتیا لري. په دغه لیک کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د بودیجې د کمیټې د وړاندیز پر بنسټ د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو معاشونه ځنډولي. د دې ستونزې او د دې لیک د جزئیاتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. د اندېښنې وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو سره د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاش چې په تېر حکومت کې کار کاوه 15,000 افغانۍ وټاکه راپورته شوې. دغه فرمان نړیوالې نیوکې هم له ځان سره درلودې او سربیره د کابل د یو شمېر روغتونونو په ګډون د دولتي ادارو د ځینو ښځینه کارکوونکو له اعتراضونو او اعتصابونو سره هم مخ شو. د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي کړي، خو په افغانستان کې یې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورچ
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي د سازمان په داسې موقف کې نه دی چې د هیوادونو استازو ته د افغانستان په اړه په غونډو کې د ګډون د څرنګوالي سپارښتنه وکړي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون د څرګندونې د دوهې له درېیمې غونډې وروسته د افغان ښځو او د مدني ټولنو له استازو سره د حاشیوي غونډې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دوشنبه په ورځ د جولای په دویمه په نیویارک کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل د افغان ښځو او مدني ټولنو له ځینو استازو سره د ملګرو ملتونو د چارواکو په ناسته کې د هیوادونو استازو د ګډون یا نه ګډون صلاحیت نه درلود. دوجاریک د هغې پوښتنې په ځواب کې چې ولې په دې حاشیوي غونډه کې د هیوادونو رابلل سوي استازو ګډون نه وکړی وویل
invoice to attend or not to attend meetings
mok pada se mokeb ke nay uchi wakrai sho panas to ke da hewatuno astas yar kuche dui gadun wakri aw ka gadun wa nakri mok pato lugund ki huzur darlot ya ham aga dawal che mirman di karlo wail be la bil formatuno maujudu aga masail che mok warta ahmiyat war kaw aw har awrazi paada khabari kaw da khuzo bashari haquno aw pa afghanistan ki nur sharait zamuk da tolo basuno pasar ki di
په دې حاشیوي ناسته کې چې د دوه لدرې میناستي ورسته جوړه شوې و د ډیرایو هیوادونو استادو او طالبانو برخه نه واخیسته. خغلی دوجاریک ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو مرستیالې روزماری ډیکارلو او په افغانستان کې د یونما مشر روزا اوتنبای و هم په دې ناسته کې او هم لدی وړاندې په وار وار په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ښځو او بشري حقوقو پر سر بحثونه کړي دي. هغه څه چې روزماری ډیکارلو هم د جولای په لومړۍ نیټه د دوه لدرې میغونډې ورسته خبر اعلان وکړ. د طالبانو حکومت ذبیح الله مجاهد هم منی چې د دوه په درې مناسته کې په دې اړه ورسره اندېښنې مطرح شوې، خو بیا هم ټینګار کوي چې د ښځو او بشري حقوقو مسله کورنۍ ستونزې دي. خو روزماری ټیکارلو د رواني ونې د یکشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې د ښځو او بشري حقوقو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله نه ده، ځکه په خبره یې افغانستان ټول هغه تړونونه لاسلیک کړي چې د ښځو پر بشري او مدني حقوقو تمرکز کوي. د افغان ښځو د حقوقو ځینې فعال نوی د دوه حاشیوي ناسته بیا غی زده، ځکه په خبره په دې ډول ناستو کې چې د افغان خزو برخلیکونه ټاکل سي او ستونزې حل نسی بې پایلې دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو یو د خزو د حقونو فعال لطیفې سلرزي ازادي رادیو ته وویل
داسې غونډې تیرې شوې دي، لار روانې هم دي تیریږي هم، مګر تر اوسه په دې دریو کلونو کې د خویندو غږ چا نه دی پورته کړی، نه یې په جدي توګه د خویندو د حقوقو له دوی څخه طلب شوې غوښتنه کړې ده. نو که چیرې دوی په خپله په غونډو کې ګډون ورکړل شي د دوی غونډې به یو څه مثبتې پایلې ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د جورج ټاون په نوم انسټیټیوټ ښځو سولې او امنیت په برخه کې د یو شمېر افغان ښځینه فعالانو له لوري جوړ شوی څیړنیز راپور کې ټینګار شوی چې نړیوال دی پر طالبانو خپل فشارونه جاري وساتي. دغه څلورویس مخیز راپور چې تازه خپور شوی د نورو موضوعاتو ترڅنګ پکې ټینګار شوی چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو د حقونو لپاره قوي او همغږی دریځ غوره کړي، کنه نو په ټکو یې دوی به په افغانستان کې د ښځو په بې ثباتۍ او په انزوا کې نور هم مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغان میرمنو سره د دوه له ناستې وروسته د دغه حاشیوي غونډې په اړه لاله وړاندې انتقادونه موجود و او د میرمنو د حقونو ګڼو فعالانو نیوکه کړې و چې پایله به یې چندانې ښه نه وي.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون آی اف آر سی په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو د دوامدار اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې. د فدراسیون په خپل نوي راپور کې ویلي چې سختو بارانونو او سیلابونو د افغانستان درې دېرش ولایتونه اغیزمن کړي، خلک یې بې کوره کړي او په سیلاب ځپلو سیمو کې ساري ناروغۍ خورې کړي دي. یو شمېر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې له سیلونو له نږدې دوه میاشتې اوړي، خو دوی له هم د استوګنې د ژوند لپاره اسانتیاوی نه لري.
د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د اقلیم بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو پر دوام اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 33 یې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله اغېزمن شوي چې د دغو سیمو د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغېز کړی دی. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې له 280,000 ډېر کسان په مستقیم ډول د سیلابونو له امله اغېزمن شوي او 1,000,000 نور له لګواښ سره مخ دي. دغه فدراسیون زیاتوي چې سیلاب ځپلي اوس هم د استوګنې د نشتوالي، ساري او پوستکي ناروغیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په راپور کې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې د سیلابونو له امله 300 کسان وژل شوي، 4,500 کورونه زیانمن شوي چې له ډلې څخه یې 14,200 کورونه ویجاړ شوي، 1,04,200 هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوي او زرګونه څاروي هم له منځه تللي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې د دوی په سیمو کې شاوخوا 2 میاشتې له سختو سیلابونو اوړي خو لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د بغلان یو سیلاب ځپلي پاچا خان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د اوبو وړي ژوند د بیا رغولو لپاره هیڅ نه لري.
زمو کوټه هم هغه سی خکې دي او بس کې ده نه شوی یو کوټه ما درلوده چې درز یې کړی. اوس وایم تاسې نشي چې زلزله وشي او را چپه شي. په خیمه کې ژوند کوو. زه هر تر لاس یا 15 چوپه یخی اوبه اخلو. را وړو یخچال نه لرو، هیڅ نه لرو.
سیلاب ځپلي وایي چې له مرستې پرته نوی ژوند نشي پیلولی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د بودیجې د کمښت له امله یې د اوږدمهاله او حیاتي مرستو چې زرګونه سیلاب ځپلو ته استوګنې پکې شاملې دي ځنډولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پلانې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې او چین ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ په قزاقستان کې د شانګهای د سازمان 2 ورځنۍ غونډه پرانیسته. ټاکل شوی چې په استانه کې جوړې شوې دې غونډه کې د روسیې او چین یو متحد بیلاروس ته هم د شانګهای د سازمان غړیتوب ورکړل شي. دا چې په اوسنیو شرایطو کې د غونډې هدف او پیغام څه کېدای شي. اسدالله لودین په اړه د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور غټ ټکی اوروي.
د شانګهای سازمان په سګنې غونډه کې د اجنډا د سر موضوع له ترهګرۍ سره مبارزه ده. دغه موضوع وروسته تر هغه د دغه سازمان د بحثونو سر ته راغلی چې 13 مارچ میاشت کې په مسکو کې د موسیقۍ پر یوه تالار د داعش خونړي برید کې لسګونه کسانو وژل شول. د افغانستان امنیتي وضعیت د قزاقستان لخوا د پانګونې د یو صندوق د جوړېدو وړاندیز او په شانګهای سازمان کې بلاروس ته غړیتوب ورکول د بحث نورې مهمې مسالې یادې شوې دي. د شانګهای د 2 ورځنۍ سګنې غونډې ګډونوال د چین او روسیې پر ولسمشرانو سربیره د کوربا قزاقستان او دغه راز د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، آذربایجان، قطر، منګولیا، هند، متحده عربی اماراتو او ترکیه مشران او استازي یاد شوی دي. شانګهای چې تر ډیره ایرو آسیایی سازمان دی 2001 کال کې د غړو هیوادونو د امنیتی او اقتصادي همکاریو په هدف رامنځته شو. که څه هم چین هڅه کړې چې دغه سازمان د لویدیز له تقابله لري او په یو ډول بې پرې وساتي، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې لیکلي له شانګهای سره د ایران یو ځای کېدل دغه دریز تر پوښتنې لاندې راوستلی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې د کارپوهانو په حواله خپل تحلیل کې لیکلي چې شانګهای سازمان په تیرو 3 کلونو کې د روسیې او چین د اړیکو د غوړېدو یوه ښه زمینه برابره کړې ده. د تحلیل لمخې روسیا به یو ځل بیا هڅه وکړي چې له دغه سازمانه د خپل قدرت ننداره وړاندې کړي او دا وښیي چې د اوکراین د جګړې او د لویدیز له بندیزونو سره سره منځوي شوې نه ده. ټاکل شوی د شانګهای سازمان د غونډې په څنډه کې د چین او روسیې ولسمشران د جولای په 4 مخامخ هم سره وګوري. دا په روان کال کې 2 ځل دی چې پوتین او شی جین پینګ 2 په 2 لیدو کاته سره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د د فرانسې په پارلماني انتخاباتو کې د ښي اړخي ګوند وروستۍ بریاو په دې هیواد کې یو شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. د مارین لوپن په مشرۍ د ښي اړخي ګوند پالیسي په دې هیواد کې د کډوالو پر ضد ده. په فرانسې کې میشت یو شمیر افغانان وایي که چیرې له دې هیواده وایستل شي او یا یې د کډوالۍ کیسونه ونه منل شي نو له سختو ستونزو سره به مخامخ شي. بیا هم فیروزه عزیزي راسره ده په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
وروسته له هغې چې د فرانسې ښي اړخی ګوند د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې د ټولو نورو ګوندونو او نوماندانو مخکښ سو او زیاتې رایې وګټلې، په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. دغه افغانان چې ځینې یې تازه فرانسې ته کډوال سوي او ځینې یې د خپلو کډوالۍ دوسیو ته د بشپړېدو لپاره نورو هیوادونو کې دېره دي. ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې. یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي
ګوند چې دی بری ویسي نو زما په شمول باندې ډېرو سره دا اندېښنه شته چې کېدای شي رد جواب ورکړي دوی لپاره. هغه کډوال لپاره لا بیا ډېره ستونزمنه ده چې په قاچاقي لارو باندې راځي تر فرانسې پورې.
خیرالله پرهر یو بل افغان کډوال او خبریال دی چې له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په قانوني توګه فرانسې ته کډوال سوای. نوموړي هم ورته اندېښنه مطرح کړه او ادعا یې وکړه چې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې بندې تیر کړی او د خپل امنیتي ستونزو له امله فرانسې ته په کډوالۍ اړ سوای.
دلته د فرانسې د وروستي وضعیت په اړه ډېر زیات خواشینی یو. دلته چې کوم دغه ګوند چې انتخابات لومړۍ پایلې ګټلې، موږ د نړیوالې ټولنې جدي غوښتنه کوو، بلخصوص په ځانګړي ډول د افغان مهاجرو باره کې. دوی دریځ باید ډېر زیات نرم وي، ځکه په افغانستان کې زما په شمول زیات خبریالان، مدني فعالان، سیاسي خلک له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ ول. خپل ځان درته یاد کړم، تقریبا څلور میاشتې د حاکم نظام په زندان کې بند تېر کړ. د ژوند خوندیتوب لپاره موږ فرانسې هېواد ته راغلو.
خو د فرانسې پارلماني ټاکنو کې د مارین لوپن په مشرۍ د ښي اړخي ګوند مخکښ کېدو هغه افغانان لا پسې زیات اندېښمن کړي چې په نورو هېوادونو کې د فرانسې د پناه غوښتنې د دوسیو بشپړېدو او ویزو ته ډېره دي. په ایران کې دوو افغان کډوالو محمد علي فقیرزاده او سعیدی مرادی ازادي راډیو ته وویل
زخ پلاش پر لونی لرم. یو وای په ولسم ټولګي کې ده، بل په نهم ټولګي کې، او بل له دولسم ټولګي فارغ اوچې. هغه سه شرایط راغلل او موږ دې خوا ته راغلو. دلته کډوال لګړنو ستونز سره مخامخ دي. زموږ غوښتنه له دې ګوند داده چې د افغانستان شرایط ته په کتو کډوالو ته دې پام وکړي.
به خاطر اینکه من خودم همسرم تو فرانسه است، خب خیلی نگران که اگه این خانم بیا سر روی کار.
زما خواهان په فرانسه کې دی، زه ډیر اندېښمنه یم. دا میرمن بریالی شي اوس مو کارونه شاته پاتې دي. که دوی داسې وکړي زموږ ژوند به نور کاملا ختم شي.
دا افغانان داسې مهال غوښتنې او اندېښنې مطرح کوي چې د فرانسې د ښي اړخي ګوند مشرې مارین لوپن د جولای په دویمه د فرانسې راډیو فرانس انټر څنګه سره په مرکه کې د بریا په صورت کې په خپلو کړو ژمنو د عملي کېدو ټینګار وکړ.
que nous ne pouvons pas accepter d'aller au gouvernement si nous ne pouvons pas agir sache que
barkara da chimo patra hukumat tatlalay na shu sochi amal wana kro haga tche samugraya rakun ki yele muktaha ghuhtana kawi haga de hewad policy yo badla waldi aw da haga tche che dui mugwarta ghara kawi
da gwan څلور ډیر سلنه رای ګټلې دي. د فرانسې پارلماني ټاکنو په دوو پړاوونو د پارلمان 1500 چوکیو لپاره ترسره کیږي، چې لومړی پړاوې د تیر یک شنبه او راتلونکی پړاو به را روانه یک شنبه ترسره سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم په جرمني کې د یو افغان کډوال له لوري د یو جرمن پولیس د وزلو له امله د دغه هیواد چارواکو څرګندونې کړې وې چې خطرناک کډوال به درېمو هیوادونو ته ډیپورت کړي. چې په جرمني کې هم د ګڼو افغان کډوالو د وضعیت او پناه غوښتنې په اړه اندېښنې راپارولې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ په کندهار کې د ګرمۍ له ډېرېدو سره په ماشومانو کې د نس ناستي ناروغي هم ډېره شوې ده. په دې ولایت کې د میرویس د حوزوي روغتون د ماشومانو د څانګې مشر وایي په تیره یوه میاشت کې په نس ناستي اخته 290 ماشومان روغتون ته د درملنې لپاره لیږدول شوي دي. روغتیا پالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نس ناستي د زیاتېدو لاملونه دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار میرویس سبزی روغتون د ماشومانو څنګه دلته په تیر یوه میاشت کې سلګونه ماشومان د نس ناستي د علاج لپاره راوړل شوي دي. د شکلنی فاطمه هم خپل ماشوم چې په نس ناستي ناروغي اخته دي راوړي او غواړي درملنه یې وکړي. دا وایي د بېوزلۍ له امله یې ماشوم دې حال ته رسېدلی.
دا خدا سي دي نو هغه مش په حساب کمزوري دي شي نه لرو بل د بل پساره او کې ژوند کو دی یو په پر گزار کې پاکي وبد شول نه شي نسته بل د فرقه او شي نسته مسکني ژوند دي بل شي دي نو چې د بزياده مر کولیا د کور دی کور د غادر اور وره کې بيته څنګه يم دي دا یو ورځ مې د الفاش دي تر اور لاغه وصل کار نه کوي چې تر امر نه هغه لا پر لګیدل نه کوي ته بنج څه نه کوي څه کار نه درلو چې هغه تر اور وای ورکړم وای.
د کندهار میرویس سبزی روغتون ته راوړل شوی د ناروغو ماشومان میندې وای د پوډری شیدو د تشاک د صحیح وبو او روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي لامل د دوی ماشومان ناروغه شوی دي.
بلینو داخله غیر بې ژوند دي د دوا واسنه لر واسنه جوړ سره بیا غلو شي په خانيت ټولم دغه نس نه اس دي د خلو درمانه لاس مجبل علاج نه لر بیا شي په خانيا ما سره
نه جوړ یو ګر خپل بیا ملونه کېده کيان یو پره بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا پناس کې کلمې ورس چې سی ویږي بیت ماکسونو شان راسته غول دا سمده ته کمزوري دا سوي د برو پرسیدل پروم د تفسیر واستل بسکار مو
پاینی وخت کې د کندهار د میرویس سبزی روغتون د ماشمانو د څنګه مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وایي په تیر یو میاشت کې 290 د نس ناستي په ناروغي اخته ماشمان دوی تر اوړل سی ویچی د شمیر پراتلونکو ګرم میاشتو کې نور هم ډیره دای سي. داغه په وینا نظافت د نه پاملرنی او د تشاک پاک وبوته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسي په ماشومانو کې د نس ناستي په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چیرې میاشت کې موږ 290 مریضه بستر درلوده او همدارنګه د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډی په صرفه شکل سره کتلې دي. د سالاتو نس ناستو د سیم نه جوړې دي شدا د ګڼګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو در لاسرسي کموالی دا عمده ستونزې.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ له پیلې دو سره په ماشومانو کې د نس ناستي ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغان د شهر مرکزی روغتون ته له ولسوالیو او لیرو ځایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
په کندهار کې ګرمۍ او ورسره د ماشومانو د نس ناستي د ناروغۍ ډېرېدل. په کونړ کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي په 19 روغتیایي مرکزونو کې د ناروغانو او د هغو د پایوازانو لپاره انتظار ځایونه او په 15 نورو کې بیا د واکسینونو د کارکونکو لپاره د ناستي او کار خونې جوړیږي. د یادو ځایونو او خونو جوړول ټول لګښت د بیل ګیټس خیریه بنسټ ورکوي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د عامه روغتیا رئیس قاری مظفر مخلص وایي هڅې پیل کړي چې ولسونو ته د روغتیا په برخه کې ګڼې اسانتیا وچم توکړي چې د بیل ګیټس بنسټ لخوا په 1900 روغتیایي مرکزونو کې د انتظار خونو او په 1500 نورو کې د واکسیناتورانو خونې جوړول پیل دي.
بیل ګیټس فاونډیشن په مالي مرسته باندې د عامه روغتیا ریاست په هلو ځلو باندې د کونړ ولایت په مختلفو روغتیایي مرکزو کې د مراجعینو لپاره معیاري انتظارګاوې په نظر کې نیول شوې دي او په 1500 روغتیایي مرکزو کې د واکسیناتورانو لپاره خونې په نظر کې نیول شوې دي چې د هغې افتتاحیا مراسم نن ترسره شول او د یو میاشتې په جریان کې به د 3.6 میلیونه افغانیو لپاره څخه باندې تکمیل شي او سره ته به ورسېږي.
ځایي اوسیدونکي د انتظار خونو جوړولو ته خوښتیا وایي. په باد باران یخنۍ او ګرمۍ کې د ناروغانو سره شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې ډاکټر او معایناتو ته اوږد انتظار باسي او که انتظار خونې جوړې شي نو له یادو ستونزو به خلاص شي. د خاص کونړ ولسوالۍ وسیدونکي ذاکر الله ازادي راډیو ته وویل
مخکې ډیر زیات ګڼ مشکلات او ځکه مریضان بچراغله دلته به یعنی د کیناستو ځینو لمر باندې بناستو مریضان بم د سیناستو نو ډیر بد حالات وو اوس انتظارګاه باندې کار روان دی او دا د خلکو لپاره ډیر اسانتیا برامنځته کی
په کونړ کې څه کم څلبیختو روغتیایي مرکزونو کې د بیل ګیټس بنسټ پر مالی همکارۍ په داسې حال کې انتظار ځایونه او د واکسیناتورام لپاره خونی جوړیږي چې د کونړ په ګډون د زیاتو سیمو اوسیدونکي لا هم د لومړنیو روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي.